سلام نو وخت مخه د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته وکیس مخکې تر دې چې د خبرون مطالبه تلو شو خبرونه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو او د لید د ساحې د لاندېدو له کبله د ټولو مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګل شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره لته غره تک څخه دې ډاډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د واد د شمال نه ولایتونو له پلازمېنې سره نښلوي د ژمي په موسم کې د نورو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندګي خبرته پرانسل کیږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړی چې یو برېټانوي وګړی د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی. د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون د شنبه په بانک ویل دي چې د نیول شوی کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینایي اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوی دی. قنی د دې کسانو پاره نور چې ستنې وکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون لپاره غور روان دي. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سنات ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي اترا شپه پر خپل ایکس پاڼه پیو بین کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلن باید امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي. هغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. هغه ویل د هغه کسان ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاس ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کوي سپکاوي دي چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورځي. متحده ایالاتونو پرون په ملګرو ملتونو کې د خپل اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیک کې دغه کلمو مخالفت وکړ چې روسیا پر اوکراین د برید په خطر پړګني. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیک کې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې يرغل بلل شوې ده. د پریکړه لیک په درې نوي مثبت او 13 مخالفو او 15 شپېته ممتنې رایو تصیب شو. په حال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او روسي خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شری سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردني چارواکو ویلي چې خغل شری به د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبد الله سره د دوړو بدونو د اړیکو د پیوړتیا په اړه خبرې وکړي. لکه مهال چې شری په سوریې کې وخت رسیدل د دریم بهرنی سفر دی. نوموړی مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تمه ده چې د سوریې موقت ولسمشر به له اردني چارواکو سره د سرحدونو د امنیت او د دوړو بدونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له ډېری ګاونډیو ودونو سره د پخواني ولسمشر بشار الاسد د رژیم اړیکې ترینګلې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامدار تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وي.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې واوري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لګونو کسانو فارغېدل.
ورشتل کسان فارغ کړي دي چې په کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه فارغ کړي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیرشپا په ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایی سناتور تیم شهی او څو نور سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو در رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهیتی رشپا په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamal para diram mohammad che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawlai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza workon che tar hagri so sasbanul ta lad shi prazangade to ka aghmahal che zamun milli pur 36 trillion dollar tar chadalai awla ham wada kawi 36 trillion in
debt and climbing تیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامي ټوبرویل او بل هګریټي سریا او زید علیها د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له وړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مونږ دا تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی باقره باندې څوک د قرض بار هم نه کوي ځکه چې ډېر خوشو چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرسته ونه درې ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي خو د بشریت له نگاهنه باید مونږ سره دا مرسته ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسېدو د مخنیوي لایحې تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهی تېره شپه په اکسپانا پی وی بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنبې کې ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصل شوی. سلامونه زازی، څه وخت په خیر کې راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي اختیام د دغو ترګرو ډلو لپاره د غمرسي څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر اگر او تروریزم د بیل باست او څوک تر اگر دي څوک تروستان دي خوزه اول ما چې خپل بحث دی یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په دې منځ کې چې رقابتونه دي د هغه پایلې تر شول چې تر هغه تروریزم او قتل کشتارو په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلق تعلیم دی پرمختګ دی هر څنه پات شو ملک وڑا اورا شو ملیون افغانان مهاجر شو کچه ته د رقابتونه دی منفی خپل منځي نه وایي فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به ترورستان وایي مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باید دې شوي دي چې ترهګر او ترورزم قوي شي پیاوړی شي وسلې چا ورکولې څوک چې ورکوي دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نشته یا مسلمو فابریکې نه لرو نو توان نه لرو د مرمې چا ورکولې ده دا یو طرف ته ده پاتې شوه د کومکونه موضوع زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2500 کورو رئیس شورا یم دولین زره کورو ته په دغه څلورو کلو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نه خود چا کومک نه ده کړی د دوو خلکو مشر یم په کابل ښار کې او همداسې ولایاتو کې که تاسو فکر وکړي زه دغه موسس خلکو چې دوی دغه مرستې ورکوي دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واکن غدي
افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي دا لاسونه تر کومه کچې دي که دغه بحث امریکایي سناتور له لوري مطرح کیږي لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود بیا تر کومه کچې دي
دا د په لوی کچې ده دا په لوی کچې ده دا ما زه مو خبرې مونږ یې واده مونږ د خپل کلو باندو ولایاتو د نورو کېږو په ولایاتو کې مرسته شوې دي داسې نه دي چې نه دي شوې او دا مرسته خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلات نه خلاصېږي دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوې دي لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کودرېږي د کار زمینه ورته مساعده شي خلک تشویق شي په واړه سرمایه ګزاری کې هغه ته د کار زمینه برابره شي هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي دا یو زه نه پوهېږم چې د څه رقم یو ګیم شروع شوی ده یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي او بل دغه نړیوالې موسسې تاسو معاشاتې وګورئ تاسو په هغه کې ډېر فساد موجود ده په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو څومره فساد په کې موجود و یعنې ډېر لوی فساد موجود و هغه خپل نړیوالې ټولنې راوستې وه قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې هغو څه شناخت و یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستله کېدې بل جب ده
خو زازای صاحب اوس که دغه مرستې بندېږي د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې بیا که دغه ټول مورد راواخلو په عامو خلکو باندې مونږ تاسو بحث ولرو دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزه کوي ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی
ګورې بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نشته او جنګونه وو او د جنګونه هم زموږ خپل داخلي مشکلات نه وو نو دوی باید مرستې وکړي خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي اوس مونږ دلته د افغانستان کې ولسي بنسټونه لرو مونږ نهادونه لرو دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي دغه مرستې وشي لارې چارې موجودې دي خور کې زه ولاکه پوهېږم چې د نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نشي کولی چې مرستې هغه خپل حقدار خلکو ته اړمن چې څوک ورته اړ دي هغو ته ورسوي مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
مننه ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ زازای صاحب مننه کوم ښه وخت
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشیو څېړنې پیل کړي دي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کېږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال پر وکیل
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پایرس پیش یک نفرای چی آمده بود زارت و میجه بچه ها را کم کم در می سرک
سلو رو رزی مخکیز من کرون و تل کورانی و چار وزارت زخد زنگلی قدیز و کنه را غلی و حلوکانی و پلتل تیلفونونه و کتل بیاد وزلی کرون و تلاشی را غل خزی و ویسته تلاشی و کرنور و لارل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانه د 500 فامیلې او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډاډ وکړه. پر استولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکران او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکران د تسلیمې په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکران کې د اروپا د سلاساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل پر راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې د له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سلاساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سلاساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سلاساتو ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سلاساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي که نه، وویل
هو، پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي، ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
مکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. مکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
We had a good discussion this morning for the G7 here.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د چیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درې مکلي سپاره. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړې پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه مانی کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لزګونه کسان د کمپیوټر و انګلیسي ژبې لز دکړه فارغ شول. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د زنانو چارو امریت د وړې زده کړو پروګرام لاري په شپږ میاشتو کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخو کې وړاندې شو د زنانو لپاره د زده کړو پراخه زمینه برابر کړې ده. د دې پروګرام لاري فارغ شوي هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو. نور حال پر راپور کې
د یادو فارغینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یو پراخه غونډه جوړه شوې وه چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسولینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنۍ غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپله وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامداره وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران وویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې 50 تنه د کمپیوټر او 15 تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن سوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکار ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول سوي دي.
موږ سل کسان فارغ کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم فارغ کړي. تقریبا 15 کسان د انګلیسي څخه دي، 15 کس د کمپیوټر څخه دي. په هغه کې اولیت مو لومړی هغه چا ته ورکړي چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد یې ډېر ځای په دی. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامې لرو او یوازې مو ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادونه وکړو.
بلخوا هغه زده کوونکي چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړه خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوه کولای چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمي د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر ځینې خوشحاله نو درګه مې اوسم زیات سنټرونه شته خو چې د غریبان د هغه وس نه لري چې روپۍ ورکړي. د هغو لپاره درګه ارمان لرم چې د دغه وس لکه اطلاعات پر هنګ چې درګه مې نور زیات ځینې ورته پالیسي
بس کسانو مو چې د سهار ماښام نه دور راته بیا د کسانو سره وایي اطلاعات پر هنګ هغه ته ستکر کوله. اسلامي هم هسته موږ دا غواړو چې موږ ته په موږ داول نورې هم زده کړې زیاتې کړي لکه اطلاعات فرهنګ د اسره میاشته خلک دا وسوان نه لري چې په شخصیزو باندې درسونه ووایي.
د دې تر څنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت یې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او 50 کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې سره ډېر خوشاله یو. پښتانه مو دا ده چې د اینده لپاره هم نور لپاره داسې اسانتیاوې برابرې شي او دغسې کورسونه برابر شي. دا اوس هم ته باور وکړه زما سره یو ورځ سره دی او بله ورځ مې په دغه باندې جنجال سره وکړ چې ما د پیس طاقت نه درلودی چې دی ما دغه کورس ته ور اچولی وای. په خاطر مې راوګرځ اوس هم دلته را سره دی.
د یادونی وړ ده چې اوس مهال په اروزګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ افغان سره میاشته هم د بېوزله ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز مرکز لري چې هر کال لسګونه زده کوونکي فارغه کوي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کفایت نه کوي، باید نور وړیا مرکزونه هم خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یش میر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د کاروندو د تخریب لامل د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولی د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکړي، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپل سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرش کې یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیه په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزې زمینه مساعده شي، او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې
کوکنار کرل شوی دی.